السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپږ صفی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعته خبری خبرونه او په دغه پروګرام کې راسره تخنیکی ملګرتیا امان الله میرزای کوي. وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم وروستۍ څرګندونې د هغه د شان او مقام خلاف وبللې. همداراز د کوټې د پیښې په اړه باندې وروستي معلومات هم اورئ، هغه دا چې یو شپېته تنه په دې پیښه کې وژل شوي او یو سلو شلو نه زیات کسان ټپیان دي. نور مهم راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد تر اوروي.
السلام علیکم. د حکومت اجرائیه ریاست وایي له طالبانو سره د پاکستان اړیکو ته په کتنې سره دا امیدواری نشته چې دا هیواد به د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د افغانستان مشرانو جرګې یو وار بیا د حکومتي مشرانو په خپل منځي اختلافاتو اندېښنه څرګنده کړه او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو پر اکاډمۍ د تیر شپې د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرائیه ریاست وایي له طالبانو سره د پاکستان اړیکو ته په کتنې سره دا امیدواری نشته چې دا هیواد به د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت تمه لري څو د سیمې ځینې هیوادونه د تروریزم له ملاتړ لاس پورته کړي.
اوس مهم توقع دا ده چې دولتونه دي له تروریستانو څخه ملاتړ بس کړي تر څو په سیمه کې د سولې د راتګ لپاره اساسي کار وکړي.
د سولې د اعلی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو سره په خبرو کې خوشبيني څرګنده کړې چې پاکستان اوس ښایي د نړیوال انزوا په نتیجه کې د افغانستان د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري ته چمتو شي. په روسیو کې پاکستان هم طالب مشرانو ته ګواښ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي، کنه نو له خپلې خاورې به یې وباسي. د افغانستان مشرانو جرګې یو وار بیا د حکومتي مشرانو پر خپل منځي اختلافاتو اندېښنه څرګنده کړه. د مشرانو جرګې لومړی مرسیال فرهاد سخی نن د جرګې مشري کوله او ویل چې د مشرانو اختلافات او پر یو بل انتقادونه د ملت او امنیتي ځواکونو روحیه ضعیفه کوي. نوموړي ویل چې په اوسنیو شرایطو کې د موجوده نظام بدل نشته او باید ورڅخه ملاتړ وشي. په تر ټولو تازه مورد کې د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم پر ولسمشر او اجرائیه رئیس انتقاد وکړ چې د کورنۍ او دفاع وزارتونو په چارو کې مداخله کوي او په خبره د دغو مشرانو ناسمو سیاستونو ناامني زیاته کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر د پخوانی امیر شیخ خلیفه حمد السانی د مړینې له امله د غم شریکۍ په هدف نن دوحې ته روان شو. د جمهوري ریاست د بیان له مخې ولسمشر غنی به له قطري چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغانستان په استازیتوب د قطر حکومت او خلکو ته تسلیت وایي. بیان زیاتوي چې ولسمشر سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف، د خار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری او یو شمېر نور چارواکي ملتیا کوي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پاکستان په کوټه کې د پولیسو پر اکاډمۍ د تیر شپې د برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. د پاکستاني مقاماتو په وینا په دې برید کې لږ تر لږه یو شپېته کسان وچل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د بلوچستان ایالت د روغتیا چارواکي وایي چې وچل شوي پوځي محصلان او لسګونه ټپیان تېره شپه کوټې ته نږدې له دې اکاډمۍ څخه د ښار روغتونونو ته ورسول شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو د یو ګارد له وچلو وروسته د ماشینګڼو په ډزو ځانونه د اکاډمۍ ودانۍ ته ورسول او ډېری محصلین هغه حال وشل شول چې برید کوونکو خپل واسکټونه والوزول. د بلوچستان د سرحدي ملشیزو قمندان تورن جنرال شیر افغان د دې حملې په اړه ویل، د ویمنګ تمالو مشو چې دلته د پولیسو محصلان برمته شوی دي، خو په هغه شیبه کې موږ نه پوهېدو چې څومره کسان داخل کړي. د تورورسانو د ارتباط په اړه مو د معلوماتو لپاره ترلاسه کولو وروسته معلومه کړه چې هغه درې کسان دي او درې وړ ځن وژن کړي دي او په افغانستان کې له ځینو عناصرو سره تماس لري او له هغه ځای څخه اوامر اخلي. د پولیسو پر همدې اکاډمۍ په 2008 او 2008 میلادي کلونو کې هم برید شوی و. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د روان کال په ترڅ کې 3,000 کډوال او پناه غوښتونکي په مدیترانې سمندرګي کې مړه شوي دي. یو انسیار نن ویل تیر کال 3,001 کسان چې غوښتري اروپا ته ورسیږي په مدیترانه سمندر کې ډوب شول. د ملګرو ملتونو په وینا په 2015 کال کې شاوخوا 1,000,000 کسانو د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو هڅه وکړه. یو انسیار وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 3,05,000 کسان د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته رسیدلی دي. فرانسوي چارواکو د دې هیواد کالی ښار ته نږدې د پناه غوښتونکو د یو کم د له منځه وړلو پر کار پیل کړی دی. د فرانسې پولیسو نن وویل چې شاوخوا 2300 پناه غوښتونکي له دې کم څخه ویستي او د فرانسې نورو سیمو ته به یې واستوي. په دې کم کې چې جنګل نومول شوی شاوخوا 6500 پناه غوښتونکي اوسیږي. د افریقا، منځني ختیځ او مرکزي آسیا اتباع په دې هیله چې له دې کم څخه به برتانیې ته لاړ شي دغلته میشت دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د جنګل کم د پاکولو او د کالی ښار د پولو د امنیت لپاره 40 میلیونه یورو مصرف کړی دی. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي که هیواد د خطر احساس وکړي نو په عراق کې ممزکني عملیات وکړي. مولود چاوشغلو نن یو محلي تلویزیون ته ویل چې هیواد به په دې برخه کې ټول انتخابونه وکاروي. د نوموړي په وینا په سوریه کې د ترکیې فعالیتونه د خپل امنیت په اړه د انقرې تګلاره څرګندوي. اخوا بیا د عراق حکومت وایي چې ترکیه له داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو په روانو عملیاتو کې برخه نه اخلي. ترکیه چې د کردانو د کارګر ګوند اړوند وسلوالو پر ضد بریدونه کوي، د عراق په شمال کې د کرد وسلوالو پر مرکزونو هوایی حمله کوي.
دا خبرونه په ازادي راډیو کې اورګې پانه کې هم کتلې شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور ریاست د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم وروستۍ څرګندونې د هغه د شان او مقام خلاف وبللې. د هموري چې په کوټه کې د پولیسو پروزنیز اکاډمي د بریت په غبرګون چې پکې یو شپېته کسان وژل شوي دي، نن د مدني فعالانو لخوا خاموش احتجاج وشو.
خاموش احتجاج دلته د کوټې کوم واقع سوی په دغه حواله سره د مردلته د پریس کلب مخامخ کړی.
د برای چې کوم واقع سوی ده زموږ په نظر باندې انساني حقوق ته ډېره غټه دچکه ولګېد، ډېره غټه خطره ولا.
د افغانستان اجرائیه ریاست وی له پاکستان ته مننه لري چې د طالبانو ملاتړ پریږدي.
له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو تیر کې په کتلو هیڅ راز امیدوارې نشته چې پاکستان دې د افغان طالبانو او تروریستانو ملاتړ خلاص وکړي.
مشرانو جرګي ویلي چې افغان پوځیان باید د ژمي لپاره نور وخت ډیر آماده اوسي.
ایران و پاکستان می خواهند که باز آشروی کنند در زمستان امسال به بانه صلح یک آتش جنگ که فعلا نیروهای امنیتی ما می دانند از امکانات خوب برخوردار هستند اینا را توقف بدن.
نور مهم راپورونه حمله رو هیله در پیرس رفت شه. وخت په افغانستان کې شپږ بجې او اته دقیقې کیدونکې دي. راځو لومړی راپور ته. د افغانستان جمهوري ریاست د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم وروستۍ څرګندونې د هغه د شان او مقام خلاف وبللې. د جمهوري ریاست لخوا په خبر شوي اعلامیه کې راغلي چې د ښاغلي دوستم لخوا په یو شمېر ارګانونو لګېدلي تورونه د عدلي او قضایي ادارو لخوا څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان دا ډول څرګندونې د هیواد امنیت او ملي وحدت حکومت د عمر لپاره خطرناکې بولي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی.
د افغانستان جمهور ریاست د سه‌شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم وروستۍ څرګندونې په اوسنیو شرایطو کې د هغه د مقام خلاف وګڼلې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلی دوستم په دې هیواد کې د نظام د جوړښت او د تصمیم نیونې په برخه کې کلیدي غړی دی او ښه به وه چې د هیواد په لویو تصمیم نیونکو مراجعو کې متفاوت لیدلوري او لارې وړاندې او له هر اړخیز نقد او ارزونې وروسته د چارو د اجرا او ښهوالي تصمیم ونیول سي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي د ښاغلي دوستم لخوا په یو شمېر حکومتي ارګانونو لګېدلي تورونه د عدلي او قضایي ادارو لخوا څېړنې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې عبدالرشید دوستم د دوشنبه په ورځ په جورجان ولایت کې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قوم پالنې تورن کړل او ادعا یې وکړه چې ولسمشر غني پر ده باور نه لري. ښاغلي دوستم همدارنګه ویلي چې محمد اشرف غني د لومړي مرستیال واک او صلاحیتونه قبضه کړي دي. خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ولسمشر د لومړي مرستیال دا ډول څرګندونې د هغه د پلویانو لخوا د ښاغلي دوستم په کارونو کې مداخله بولي. د دغې جرګې غړي محمد آصف صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې عبدالرشید دوستم ته نږدې کسان هڅه کوي چې هغه د ملي وحدت حکومت له مشرانو څخه اجلا کړي.
دا باید په یاد ولرو چې یو شمیر افراطیان له دستم نه ناوړه استفاده کوي، غواړي په بیلابیلو عنوانونو له ځینې ادرسونو څخه هغه په غیر مستقیمه توګه احساساتي کړي، او په دې سره غواړي چې د ملي وحدت او حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف او درز رامنځته کړي.
بلخوا د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی په دې باور دی چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ روان وضعیت په هیواد کې جګړه نور هم ګرموي.
د افغان دولت د مشرانو ترمنځ نه یووالی د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې جګړه اوږده شي او ویجاړي نور هم زیاته شي، او دا کار به بالاخره د حکومت عمر را لنډ کړي.
یوازې د ښاغلي دوستم څرګندونې هغه موارد نه دي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ لا روانو ستونزو پرده پورته کوي، بلکې له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر ولسمشر دې ته ورته سخت تورونه پورې کړي وو، خو جمهوري ریاست دا ډول څرګندونې د حکومتولۍ د اصولو خلاف وبللې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز په بیگانه حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر یو شپېته تنو ته رسیدلی دی. شاوخوا یو سلو شل نور کسان ټپیان هم دي، او د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. نن د پاکستان صدر اعظم او ګڼ شمیر لوړ پوړي چارواکي کوټې ته ورغلل. د دوی د وژل شویو د جنازې مراسم یې ترسره کړل، او همداراز یې په دې اړه باندې بیړنۍ غونډه وبلله. په دې اړه تفصیل له کوټې بارکوال میاخیل په دغه رپورټ کې رالیږلی.
په کوټه کې د بلوچستان ایالت د پولیسو پر یوازینی روزنیز مرکز د تیر شپې په وسلوال برید کې د وژل شویو کسانو شمیر یو شپېته تنو ته ورسید، چې د اکثرو د جنازې لمونځ د کوټې د پولیسو په لوی مرکز کې وسو، او په پېښه کې شاوخوا یو سلو شل تنه ټپیان لا هم د کوټې په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي، چې له هغوی څخه هم د شاوخوا 1500 تنو حالت مرګونی بلل کېږي. په وژل شویو کسانو کې زیات شمېر ایران ته نږدې د بلوچستان د پنجګور او تربت سیمو دي، او د دې ترڅنګ د ایالت د تون میشتو سیمو لورلای، کلا سیف الله، هرنای، کلا عبدالله، پشین، چمن او د مرکز کوټی سیمه پولیس ځوانان هم پکې شامل دي. د دې ترڅنګ په پیښه کې د پاکستانی پوځ یو کیپټن یا تورن روح لا جان هم په پیښه کې وژل شوی، چې د خیبر پښتونخوا د 400 اوسیدونکو دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ډګر جنرال رضوان اختر نن سه شنبه کوټی تراغلل. لمړی په سریاب سیمه کې د پولیسو روزنیز مرکز ته ورغلل او د پیښه ځای وکوت. وروسته په پیښه کې د وژل شوی پولیسو په جنازه کې ګډون وکړ. صدر اعظم نواز شریف هم کوټه تراغی او ټاکل شوی چې د پیښه په تړاو به یو بیړنۍ غونډه وکړي، او د پولیسو پر روزنیز مرکز د پیښه محرکات او د ترهګرۍ د مخنیوي لارې چارې به پکې وسنجوي. د پولیسو پر روزنیز مرکز د برید مسولیت دوه جلا جلا ډلو پر غاړه اخیستی دی. داعش وسلوالې ډلې د ماق په نوم خبري اژانس ته په لیږلې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې دا برید د دوی وسلوالو کړی دی. د دې ترڅنګ د پاکستانی وسلوالو طالبانو د کراچۍ څانګې هم رسنۍ ته په لیږلې برېښنالیک کې ادعا کړې چې بیګانۍ برید دوی کړی دی. خو تر دې مخکې د بلوچستان د ملیشا ځواکونو مشر تورن جنرال شیر افغان تیره شپه له رسنیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې وایي دا برید د لشکر جنګوي العالمي ډلې کړی، او هغوی ته د برید په اړه لارښوونه له افغانستانه کېدله. د بلوچستان اعلی وزیر د پیښې په تړاو په ټول ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. ټاکل شوی و چې د عوامي نېشنل ګوند لخوا سبا د اکتوبر پر 26 په کوټه کې د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې په اړه یوه لویه ولسي غونډه وسي، چې د دې ګوند مشر اسفندیار ولی خان به هم پکې ګډون کاوه. خو د پولیسو پر روزنیز مرکز د برید له امله یې دا غونډه ځنډولې، او د خپل ګوند لخوا یې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی.
د بارکوال میاخیل په رپورټ کې مو واوریدل چې په کوټه کې د پرونی شپې د حملې د وژل شوی کسانو شمیر یو شپېته تنو ته رسیدلی، او د ټپیانو حملې یو سلو شلو اوښتی. مثال کې چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. د دغه هیواد صدر اعظم او ګڼ شمیر لوړ پوړي چارواکي د بیړنۍ غونډې لپاره کوټې ته تللي دي، او په دې اړه باندې د غونډې پلان نیولی دی. داعش په خپل خبری اژانس ایماخ کې په رسمي ډول اعلان وکړ چې په کوټه کې حمله کړې، خو بل لورته د پاکستانی طالبانو دا کراچۍ څانګې ځینو رسنیو ته ایمیل استولی او ویلي دي چې دا حمله دوی کړې. تر دې مخکې د بلوچستان د ملیشه ځواکونو مشر ویلي وو دا حمله لشکري جنګوي العالمي ډلې کړې ده. دوی میاشتې مخکې چې کله په کوټه کې پر وکیلانو حمله وشوه، هغه وخت هم بیلابیلو ډلو مسؤلیت منلی و. علت یې څه دی؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبار له فهیم کریم نه کړې ده چې د جنوبي آسیا د امنیتي چارو په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي.
داعش او لشکری جنگوی عملا د پاکستانی ریاست او د چینی ستراتیجستان حکومت د سمیو چې د لودل هغه تر تهدید لاندې نیسي او دغه تهدید متوجه دی په لویه کې د چین پراخته غوښتونکي سیاست ته چې غواړي د سپیک لارې انرژي او منځنۍ اسیا ته لاره پیدا کړي.
یعنی ستاسو په نظر باندې دا بریټ دواړو یو ځای کړی لشکري جنګوي او داعش؟
اتفاقا لشکري جنګوي یو برخه ګڼل کیږي د داعش. ممکن یو وخت اعلان هم کړی و چې د داعش سره بیعت کوي حافظ سید او نورو ډلو یې
په پاکستان کې د روان کال تر ټولو مرګونی بریدونه یو په لاهور کې وشو چې سویان په نقشه کړل او تراویا ډیر کسان پکې وټل شول. خو دوه نور بریدونه چې یو په وکیلانو باندې وشو او بل دغه تازه برید دی، دا دواړه په کوټه کې شوي دي. علت یې څه دی چې کوټه نسبتا ډیر هدف ګرځي؟
د چاینا پاکستان اکنومیک کوریدور پروژه تطبیق د پراتک سره دغه پروژه په لایلو کې پیل شو. ورسته چې د ملاحظه منصور په نشه کېدل چې په کوټه کې وژل شو چې نشته څه تاکل تر څو خپل تمایل وکړي چې په باندې پیښې وکړي. پر وکیلانو حمله هم دغه څه وکړي چې نشته ستوالي د تاسوول چې د سیاست باندې چې فکر کی پیډر دی لارې او ثواني کی انرژي ته لاسي ځکه چې چا ته بل پیدا کوم درسې په خپل پرد پراختیا په څیر چې ستنه ده تدبیر فرشتي دی په خطر. په دې ډول باندې چې پرون ماشم حمله کیږي دا هم د سپیک د پارتو په لوی خطر دی او پرینک دی چې کنایان او ثواني کی د بلوچستان لارې او بوته لارې پیدا کوم درسې په بدر په نور سیو باندې
د جنوبی آسیا د امنیتي چارو له یو کارپو احمد شیبر سره مرکه کړې. البته فهیم کریم و چې په دې اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ چې ولې په کوټه کې د حملو مسؤلیتونه بیلابیل ډلې په غاړه اخلي. په کوټه کې د بشري حقوقو مدافع ټولنې فعالانو د پولیسو پر روزنیز مرکز د بیګانی برید په ضد یو پټخوله یا خاموش احتجاج کړی او له حکومت د امنیت د ټینګښت ترڅنګ له عامو خلکو غوښتي چې نور پر داسې پیښو پټخوله پاتې نشي او احتجاج ته دې راوځي. د ازادي راډیو خبریال بارک مول میاخیل له دغو احتجاج کوونکو څخه د څو تنو نظرونه را لګلي.
زمانوم شمس مندوخیل دی اور مرسیدا د هیومن رائټس اکټیویست اور د غیر علاوه د سیول سوسایټی کم گروپ سی دی هغه دغه د خاموش احتجاج دلته د کوټه کم واقع سیو په دغه حواله سره د مردلته د پریس کلب مخامخ کړی. له ډیر وخت د کوټه حالات ډیر زیات خراب دی. یار د 8 اگست واقع وسو نن سیم بیا غنم نه واقع وسو سیدا یو کم عمل روان دی، دا ډیر غلط روان دی.
ډاکټر اسمت آغاز مانوم دی، ز پاکستان فارماسیست اسوسیشن بلوچستان وایس پریزیدنت. اصل کې مجدل ته د پریس کلب مخ ته یو احتجاجي کمپ لګول او سلو 15 ورځې مخه نو زموږ څنور غوښتي به خو پرون چې دا کومه واقعې برای سی ویده هغه موږ ډېر پزړه غم جن کړو. موږ دغه غواړو چې ډېر ناروا عمل سوي دی برای زموږ انسانان، ډېر قیمتي انسانان لمن زه تللی دی. او
زمانو مسمت الله جوګزی دی او سوشل اکټیویست هم د لې په کوټه کې نو د برای چې کومه واقعې سوي دی زموږ په نظر باندې انساني حقوق ته ډېر غټه دچکوله کېده، ډېر غټه خطره ولا.
ازادي خبری مجله اوري.
اجرایه ریاست وی د افغان طالبان او پاکستان په خوانې اړیکو ته په کتو داسې هیله نشته چې یاد هیواد د دوی لملاتړ لاس واخلي. د اجرایه ریاست مرسیال ویان جوید فیصل د سیشمې پرز ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت تل د مخالفینو پر مخ د سولې دروازې پرانیستې دي. دا سرګندونې وروسته له هغه کیږي چې اسلام آباد افغان طالبانو ته ګواښ کړی که سولې ته نه چمتو کیږي نو له خپلو کورنیو سره له پاکستانه ووځي. بلخوا په خوانی طالب چارواکی وایي افغان طالبان هوډ لري چې په خپله خوښه په افغانستان کې تر خپل واک لاندې سیمو ته انتقال شي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی.
اجرایه ریاست وایي د افغان حکومت تمه دا ده چې د سیمې هیوادونه دي د تروریزم له ملاتړ څخه لاس واخلي او په سیمه کې دي د سولې د راتګ لپاره بنسټیز کار وکړي. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د افغان طالبانو او د پاکستان په خوانیو اړیکو ته په کتو داسې هیله نشته چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو تیرته په کتلو هیڅ راز امیدواري نشته چې پاکستان دې د افغان طالبانو او تروریستان ملاتړ خلاص واخلي. موږ مخکې هم د تروریزم پر ضد د سیمه ییز همغږۍ پر ایجاد بحث کړی وو.
اوس مهم توقع داده چی دولتونه دی لترورستان څخه ملاتړ بس کې تر څو په سیمه کې د سویل برخلاف لپاره اساسي کار
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستیو کې اسلام آباد افغان طالب مشرانو ته ګواښ کړی کله افغان دولت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي نو له خپلو کورنیو سره دی له پاکستانه ووځي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان له نړیوالې انزوا نه د وتو په هدف پر افغان طالبانو خپل فشارونه زیات کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون خوشبینی څرګندوي چې ښایي پاکستان دا ځل د سولې په پروسه کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي.
زیات امیدواری موجوده ده چې دا ځل پاکستان په افغانستان او سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره د سولې په لار کې له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره صادقانه همکاري وکړي.
هاخوا د وسلوالو طالبانو د کویټې د شورا پخواني غړي او د دې ډلې پخواني مرکچي سید محمد طیب آغا د طالبانو پر مشر غږ کړی چې له پاکستانه ووځي ځکه که دوی افغانستان ته ستانه سي نو پاکستان پر دوی هغه څه نشي منلی چې د ده په وینا د افغانستان او طالبانو په زیان وي. راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له استازو سره په قطر کې هم د سولې پټې خبرې کړې چې تر هغې وروسته د طالبانو یو درې کسیز پلاوی سمدستي له قطر نه اسلام آباد ته ولاړ او د چارو د یو شمیر شنونکو باور دا دی چې دا سفر داسې و لکه پاکستان چې په خبرو کې ناست طالب چارواکي احضار کړي وي. په ورته وخت کې یو شمیر پخواني طالب چارواکي وای افغان طالبان هوډ لري چې په خپله خوښه په افغانستان کې تر واک لاندې سیمو ته انتقال سي. سید اکبر هغه چې اوس د خلاصون لارې شورا مشر دی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
طالبانو د طرفو ټولو د نظر دی چې طالبان اوس افغانستان کې اوس طالبان ډېرې منطقې په لاس کې لري هلته دوی کولی شي. نو زه فکر کوم چې پاکستان دا نه ده خوښه چې د افغانستان طالبان ولاړ شي په افغانستان کې ګزاره وکړي.
پاکستان دې ته ورته اقدامات پخوا هم کړي وو خو په عمل کې کومه ښکاره پایله نه درلوده چې د پاکستان په دې کار سره افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورنه زړه بدې سوې ده. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې شرایط اوس توپیر لري ځکه پاکستان اوس منځوي شوی او نړیوالو هم دا درک کړی چې افغان طالبان له افغانستانه بهر خوندي اډې لري.
و موردل چې اجرایی ریاست وویل چې له پاکستانه تمن نه کیږي چې د طالبانو له ملاتړ دې لاس واخلي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي پاکستان او ایران غواړي د سولې د خبرو په پلمه یو ځل بیا طالبان له ژمي روغ وباسي. د دې جرګې غړیو د سې شنبې ورځې عمومي غونډې ته وویل د پاکستان په اشاره د طالبانو روغه جوړه بنتیجې پروسه ده او حکومت نه باید د خبرو ته په کتو جنگ ودروي. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګوي د وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې خبرې به لکه د تیر په څیر بنتیجې وي. د یاد جرګې ډیرو غړو د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې پاکستان غواړي د سولې خبرو ته د لیوالتیا په ښودلو سره یو ځل بیا طالبان له ساړه ژمي روغ وباسي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې په دې ورځ یې د عمومي غونډې مشري کوله د سناتورانو له ګڼو اندېښنو وروسته وویل چې افغان حکومت باید په ژمي کې هم له خپلو امکاناتو ګټه واخلي او د سولې پروسې د څه ډول پیلېدو په اړه یو مناسب تصمیم ونیسي.
ایران و پاکستان میخواهند که باز به آشروی کنند.
ایران و پاکستان غواړي چې سکل یو ځل بیا په ژمي کې څنډه تسي او د سولې په پلمه یو ځل بیا د هغه څه مخه ونیسي چې زموږ امنیتي ځواکونه یې په ژمي کې ترلاسه کولای سي. دوی غواړي جنگ ودروي. زموږ هیله دا ده چې حکومت یې دغلته عقلانه پرېکړه وکړي او په ټول هیواد کې دې د ډار اچونکو په وړاندې جدي اقدامات وکړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو سره په قطر کې د افغان چارواکو له لیدو ویل شوي او پاکستان هم طالبانو د سولې خبرو ته د حاضرې دوغه کړی دی. سناتوران اندېښنه کوي چې د سولې د خبرو په پلمه به یو ځل بیا افغان حکومت د سولې د خبرو په تمه او وسلوال طالبان به راتلونکي جنگي فصل ته تجهیز شي. د حکومت اجرایی ریاست بیا وایي چې حکومت د سولې دروازې پرانیستي خو دا په دې معنا نه ده چې د جنگي دونکو ډلو په وړاندې به افغان ځواکونه وسلې ږدي. د اجرایی ریاست د وایند مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل د طالبانو او پاکستان اړیکو ته په کتو افغان حکومت هم دې خبرو ته ډېره هیله نه لري خو تمه یې دا ده چې د سیمې هیواد دونه د توریزم لملاتړ لاس واخلي. د چارو څېړونکو او د پنتون استاد فیض محمد زالان وای د سولې هغه خبرو ته چې پاکستان پکې دخیل وي تمه نشي کېدای خو په ټوله کې باید د سولې لپاره هڅې موجوده وي.
د جګړې هغه موسمي شکل نور مخ په بدلیدو ده. ماته نه ښکاري طالبان د دې څخه وروسته د موسم په ګرمېدو یا سړېدو باندې جګړې درېده او زیاتېده. لیوالتیا ولري. له دې امله د سولې هر هغه حرکت چې په هر وخت او زمان کې ترسره کیږي باید هغه د ارزښت په سترګه ورته وکتلی شي او هغه ته په ګډه باندې کار وکړی شي. خو په پاکستان ته ډېر وخت ورکول په پاکستان باور کول ماته ښکاري دا به د وخت ضایع وي، هغه که سړي څخه د مخه یي او که د ژمي څخه د مخه یي.
له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د سولې خبرو ته هیله مندي ښیي او وایي چې په پاکستان نړیوال فشار ډېر شوی، نو ځکه دغه هیواد مجبور دی چې له خپل پخواني موقفه په شا شي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې ښایي پاکستان دا ځل د سولې په بهیر کې صادقانه مرسته وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغان پیلوټانو امریکایي روزونکي وایي د افغانستان هوایي ځواک ورځ تر بلې پیاوړی شوی او مسلکي پرسونل هم لري، خو روانو جګړو ته په کتو دغه پرمختګونه کافي نه دي. ویل کېږي که هر څومره د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د هوایي بریدونو څخه کار اخیستل شوی، هغومره د ملکي تلفاتو شمیر هم ډېر شوی. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په داسې وخت کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو جګړو زور اخیستی، د دغه هیواد پوځ تر ډېره پر خپل هوایي ځواک چې لا هم ځوان بلل کېږي تکیه کوي. له دې سره په یو وخت کې د افغانستان لویدیځو متحدینو د افغان پیلوټانو مسلکي روزنه چټکه کړې ده، څو وکولای سي په سمه توګه مخالفین په نښه کړي. د افغانستان هوایي ځواک چې یو وخت د پخواني شوروي اتحاد لخوا تمویل کېده او یو پیاوړی ځواک بلل کېده، د 1990 کلونو کورنیو جګړو او بیا وروسته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډېر کمزوري سو. په 2001 کال کې چې لویدیځو قدرتونو د افغانستان د هوایي ځواک په بیرته جوړولو پیل وکړ، په دغه هیواد کې یوازې څو محدودې میګ جنگي الوتکې پاتې وې. د افغان پیلوټانو امریکایي روزونکي وایي اوس مهال دغه هیواد اته او یا مسلکي روزل سوی هوایي پرسونل لري، خو لا هم دغه ځواک ډېر نور کار ته اړتیا لري. د افغانستان هوایي ځواک دا مهال شاوخوا سل الوتکې لري چې په دې کې 28 MD-520 ډول برید کوونکي هیلیکوپټرې، 40 کوچنۍ ملاتړ کوونکي الوتکې لري او دا هغه الوتکو ته ورته دي چې په لاتین امریکا کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر وړاندې کار ترې اخیستل کېږي. دغه راز افغانستان اوس مهال تقریبا 50 MiG-21 ډول روسي ترانسپورټي الوتکې لري. دغه الوتکې په کابل، کندهار او شینډن هوایي اډو کې ساتل کېږي او د امریکایي روزونکو په خبره وسلوال مخالفین په دې ښه پوهیږي چې افغان هوایي ځواک کولی سي د هیواد په هره برخه کې برید وکړي. ناټو د پیلوټانو د روزنې ترڅنګ دغه راز هڅه کوي افغانستان په کافي شمیر مسلکي تاکتیکي هوایي تنظیمونکي ولري. په همدې هدف په دې وروستیو کې کابل ته څیرمه په لوګر ولایت کې په یو هوایي مرکز کې د ځوانو پیلوټانو د وړتیا د ارزونې لپاره تمرینات ترسره شول. ډګروال اندري جانسن چې د دغو تمریناتو او روزنې څارنه یې کوله وایي کله چې تاسو په الوتکه کې یاست ډېر ستونزمنه ده چې پوه سئ پر مځکه څوک دی، نو تاسو یو کس ته اړتیا لري چې درته ووایي چې څوک دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو تا غواګست دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 زمونږ د خبرونه ادرسونه دي. په عراق کې د موصل ښار د برتنیول عملیات لا هم دوام لري. د اسلامي دولت ډل چې په دغه ښار کې لګواخ سره مخ ده، اوس د جګړې له نوې تاکتیکونو کار اخلي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د عراق د موصل ښار د برتنیول عملیات دوام لري، د اسلامي دولت ډلې تېره اونۍ د عراق په بل ښار کرکوک کې د امنیتي ځواکونو پر مرکزونو او دولتي ودانیو همغږې حملې ترسره کړې. کرکوک د موصل د جګړو له لومړیو کرښو څخه په 160 کیلومتره کې پروت دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس په خبره داعش ډلې په تېرو دوو کلونو کې د جګړې نوي تکتیکونه کارولی دي او د جګړو د لیکو په اوږدو کې منحرف کوونکي عملیات کوي. دغه اژانس پر کرکوک ښار برید د دغو نوي تکتیکونو یوه بېلګه بولي. ځینې بیره لري چې د اسلامي دولت ډله به د کرکوک بریدونو ته ورته نور غافل کوونکي بریدونه هم وکړي. ویل کېږي پر کرکوک ښار بریدونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې څه باندې 500 وسلوالو برخه اخیستې وه. دوی په همغږې ډول په ټول ښار کې ځینې اهداف په نښه کړل او د دوو ورځو لپاره یې کورد امنیتي ځواکونه بوخت وساتل او شاوخوا 80 تنه ووژل. د رواني اونۍ په وروستیو کې هم په رتبه ښار کې چې له موصل څخه شاوخوا 100 کیلومتره فاصله لري ورته حمله وسوه. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د اسلامي دولت ډلې په تازه تاکتیکونو کې پر ملکی وګړو هم بریدونه سوي دي. دغه راپور زیاتوي دایښ وسلوالو چې د تیر کال د جګړې په ټکر کې ماته وخوړه په پرله پسې ډول پر ملکی وګړو ځان وژونکو بریدونه ته مخه کړې ده او په دې ډول عراق د هغوی تر لوی ګواښ لاندې دی. اسوسییټډ پریس په کرکوک ښار کې د دایښ وسلوالو د بریدي یو بل تاکتیک ته اشاره کوي چې تفرقه اچول او د سیمونی ول دي. راپور لیکي د کرکوک انتخاب څرګندوي چې د دایښ وسلوالو یو ستراتیژي کماسبه کړی ده چې غواړي په دې ډول د عراقیانو ترمنځ ائتلاف کې درس رامنځته کړي. راپور نشي چې دایښ د رواني میاشتې په لومړیو کې د عراق په شمال کې پر فرانسویانو او کورد ځواکونو د برید لپاره د وی بي پلوټ الوتکې څخه په خپلې جوړه کړې و. د سی څلور ډوله چاودیدونکو موادو د انتقال لپاره کار اخیستی و او دوه کورد سرتیري ووژل. یو انګیرنه دا ده چې دایښ په عراق او سوریه دواړو کې لکیمیوي وسلو کار اخیستی دی چې په دې کې ګاز لرونکي توغندي، موټر بمونه، لچاودیدونکو موادو ډک سریحي وسایط، د زهرجنو لوګیو انتقال او داسې نور هغه څه دي چې د دغې ډلې نوي جنګي تاکتیکونه بلل سوي دي.
درنو ریدونکو مننه چې زموږ وروستۍ خبري مجله مو واورېده. ژکفر احمدي ستوډیو ته راغلي څو وروستۍ نیم ساعته د ریښ